ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه منئ د خبرونو لپاره سره شاهین بنيريا او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملتیا کوي د خبرونه د سر موضوعاتو کې په سوات او بنو کې د امن د غوښتنې لپاره د ولسی لاریونونو خبره ده د دې ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل لاریون پیل د لاهور د لیبرټي سلور لارې نه کړی دی په دې اړه به هم تازه معلومات درکو په اول خبرونه د شاهین بنيري نه
ستړي مشه د خیبر پښتونخوا په سوات او بنو کې د امن لپاره احتجاجي مظاهره ترسره شوې دي د سویری وزیرستان په تحصیل شکتوي کې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو پوځي سرتیری وژل شوی او نور درې زخمیان شوي دي او د امریکا د بارنو چارو وزارت دغه راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی دی چې وایي چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزاد اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات مړې نیول شوی دی د خبرونو تفصیل د سوات په بریکوټ کې د سوات ولسی پاسون د سوری لاندې سیمه کې د امنیت لپاره احتجاجي مظاهره شوې ده نن د احتجاجي غونډې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مختار یوسفزي او د عوامي نشتلګوند یو ځایي مشر او پخواني صوبایي وزیر ایوب شاړي په ګډون سیاسي او ولسی مشرانو ویناګانې وکړې له سیمې د مشال لیډو خبریال وایي چې مظاهره چانو په لاسونو کې سپین بیرغونه حس کړي وو د امن په حق کې شعارونه ورکول او پیښور تتلونکي لوی لارې د احتجاج په توګه تړلې وه دا په داسې حال کې دا چې په سوات کې د تشدد وروستي او پیښو د سیمې ولس د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي بلخوا د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم د پښتون ژغورنې غورزنګ د سوری لاندې د سولې په حق کې یو لاریون ترسره شو د دا لاریون د میلاد پارک څخه تر پرس کلبا لاړو په دې مظاهره کې د اړوندو قبایلي سیمو څخه سیاسي او ولسی مشرانو مدني فعالانو او وکیلانو برخه واخیسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د لاهور تر اسلام آباد د خپل احتجاجي لاریون پیل کړی دی نن د لاهور په لیبرټي چوک کې مظاهره چانو ته په وینا کې عمران خان وویل چې دغه لاریون د سیاست او یا ذاتی ګټو لپاره نه بلکې د قام د ازادۍ لپاره دی د لاریون منتظمین تم لري چې د لاریون به د ګوجراواله کاریا او راولپنډی نه تیریږي او د نومبر په څلورمه نیټه به اسلام آباد ته رسي بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وار له مخه د لاریون د مخې نیولو اعلان کړی او د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې حکومت به د اساسي قانون د 215 مادې د لاندې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پوځ راغواړي او هیڅکله به هم مظاهره چانو ته د اسلام آباد ریډ زون ته د داخلېدو اجازه ورنه کړي د سویلي وزیرستان په تحصیل شکتوي جنتا مرکی خیل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو پوځي سرتیری وژل شوی او نور درې زخمیان دي په ډېر اسماعیل خان کې استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې پرون ماسپخین وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی دی چې په نتیجه کې لانس نایک حضرت الله وژل شوی او نور درې پوځیان زخمیان شوي دي په تحصیل شکتوي کې د پاکستان په پوځ د برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده په پیښور کې د ګمرک یا کسٹمز ادارې او چارواکي ویلي دي چې د تیر کال د اوړي د درو میاشتو پرتلا سکل په جولای اگست او سپتمبر کې د تورخم لاله له افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده سویل خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان پر درآمداتو هم زیات محصول راټول کړی دی
لاسٹ ایئر د جولائی اگست او سپتمبر کې د 90 ملین ډالرز برآمدات شویو او داغه کمپیریزن چې د دې کال د جولائی اگست او سپتمبر سره وکړو ناغه کې کافی اضافه شوې ده 161 ملین ډالرز ته په برآمدات کې رسیدل دي
بلخوا کاروباریان وایي چې پر تورخم د سامان وړونکو گاډو تګ را تګ په برخه کې محدودیتونو هم سوداګري اغیزمنه کړې ده او د امریکا د بارنو چارو وزارت د هغه راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی دی چې وایي د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزاد اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات مړې نیول شوی دی 45 کلن رضا حقیقت نجات د اکتوبر په 12 د برلین په چاریټي روغتون کې مړ شو او جسد یې د اکتوبر په 25 ایران ته د تدفین لپاره ولېږدول شو تر دې مخکې د اکتوبر په 20 د حقیقت نجات مور بیگم جان رئیسی یو ویډیویي بیان کې ویلي وو چې ایرانی امنیتي جنټانو یې د زوی جسد تختولی دی دا د دې وخت خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. د خبرونه د خبرونو نه پس به تاسو ته تازه حال درکو، خو د تاسو مونږ ته تر پای پاتې شوي نو ځینې دا مهم مطالب به هم وایي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د لاهور د لیبرټی سلولار نه د لانګ مارچ شروعات کړی دی، خو یو خبریال رفت ورغزه وایي چې دا لانګ مارچ ځکه د وخت نمخ کې پیل شو چې خبریال ارشد شریف وجل شو.
دا چمن چې اعلان وشو هغه اعلان کې د عمران خان صاحب چې دی لکه د ارشد شریف د قتل چې دی دا خبره وکړه، نو دا خو کلیر خبره چې دی باندې مطلب ټیک ټاک هغه چې دی سیاست کې یو روان
سمد مخ کې. ارشد شریف د ایر وای نیوز خبریال چې کینیا ته تلو نو هغه ته د ځان ته د خطرې یا جون ته د خطرې الرټ خیبر پختونخوا حکومت جاری کړی وو. یو خبریال محمود جان بابر په دغه الرټ باندې دا تبصیر لري.
باقی د ترټ الرټ خبره چې کومه ده دی ته هم ډیر حیران یو چې ارشد شریف په اسلام آباد کې صحافت کوي او ترټ الرټ دغه باره کې خیبر پختونخوا نه جاری کیږي.
په کراچۍ کې یو ذهنی ناروغ خزه د مذهب ته د سپکاوي په تور نیول شوې ده. د دغه خزه میړه وای
میری بیوی جو ہے نا جی وہ ذہنی بیمار ہے.
قبائلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ معلومه ده نن د خیبر پختونخوا د سوات په بریکوټ سیمه کې د سوات ولسی پاسون د نظم لاندې یو لویه د امن په نامه غونډه رابلل شوې ده. دغه غونډه ته زمونږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی دی. نیاز، ستړی مې شو کدار ته وای چې دا غونډه خو څو غنټې مخکې پیل شوې وه، آیا اوس دا غونډه اوس هم روانه ده او کنه ختمه شوه؟ او په دغه غونډه کې څه ویل شو؟
رجیب بابر صاحب څنګه تاسو به په بیکګراوند کې اوازونه اورئ؟ دا چرته روانه ده او د هغې اخرنی ویناوال چې دی د پښتون ژغورلي غورځنګ مشر منظور پښتین هغه لګیا دی، هغه دغه جلسې ته وینا کوي. دې جلسه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی دی او د بریکوټ مین چوک چې دی هغه دې وخت کې د ټریفک لپاره یعنې تګ راتګ لپاره پرفیا شوی دی. دې کې چې دی اخرنی ویناوال منظور پښتین دی له وړاندې وویلو سواد یو ځپل شوې سیمه ده، دلته سیلابونه راغلي دي، بل ترهګري تیره شوې ده، نو دلته کې د امن سره سره د دې په خلکو د ټیکس نه لګول کېږي او څنګه د ټیکس هغه شوټ یا د ټیکس د مواب ته هغه دې وغځول شي. دې نه وړاندې چې د نو ویناوالو ویناګلو کې چې پای کې مهم ویناوال د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد او سره د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزي مشر مختار احمد یوسف زه یو. دې سره سره چې د نو په خصوصي توګه د اجلاس د خپل وطن پارټۍ او د صوبایي مشر سکندر شیخ او هغه راغله او هغه ویناګانې وکړې. دغه فات خامي جرګې مشرانو ویناګانې وکړې، ظلمو ویناګانې وکړې او د دې ټولو یو غوښتنه ده چې را پسواد کې د امن څنګه ساتل شي. پسواد کې امن چې د اغاز د مواري د صوبایي حکومت هم ده، د مرکزي حکومت هم ده. دوی ویل کا سره د سوالو کرا یا د چا سره د امن په حواله خبرې کیږي، پای کې چې نو د سواد خلکو د سیمې خلک اجازه شریک کی او دا وو رائے دې په کومه غصې شي. دا رنګ په ګډه باندې اخر کې د ولسی پاسون کې دا جرګه یا دا مظاهره هغه جوړ کړی دا هغه چې نو قراردادونو په شکل کې غوښتنه وکړي او کې اولنۍ غوښتنه دا وکړه چې دلته کې د ماروای عدالت یا عدالت ته بغیر چاله سزاګانې ورکول یا ټارګټ کړي یا په هدفي وجه له هغه بندي کړی شي، هم خلک چې لا درک دي هغه عدالتونو ته پېښ کړی شي او په هغه د مقدمې وجه وچلول شي. څرنګه دوی ویل چې مونږ د ترهګرۍ هر قسمه خلاف یو، هغه دا یو اړخ یې کله بل اړخ یې دستورو خلاف دوی راغلي. جی
ها نیاز لند غونته کراته وای چې د دین مخکې کوم مظاهره شوی وي په دغه مظاهرو کې یو مهمه مطالبه یو غوښتنه دا و چې سواد ته پاکستانی طالبان و سوال راغلي دي دغه تل نام نه پیخي کوي خلک په نخ کوي. آیا په دې غونډه کې د دغه موضوع په اړه باندې خبرې وشوي؟
بالکل داسې خبرې وشوې چې قبل پرست کا صوبایي حکومت مرکزی حکومت ریاست او سوال سره خبرې اترې کوي اگر غواړي یا اگر بلی ولست چې په اعتماد کې وغسته شي او د ولست سره خبرې کوي. دوی دا خبره هم وکړه چې را بالکل دلته په سواد کې د وسوالو حل ځلې هغه بالکل نه منو، هغه هر څوک په سواد کې د وسلې سره ګشتونه نه منو، هغه به برداشت نه کوي. تقریبا دا جلسه چې دا نو په کلفن کې دوه درې میاشتو نه په سواد کې د ولسي پاسون د امن لپاره کمی جرګې کېږي، دا ښکاري داسې چې اخرنۍ جلسه ده، ځکه چې دینه وړاندې امن په دې شوی دی نو دې کې د چې دینه خپل موقف واضح کړ او خپل قراردادونو په شکل کې دا وکړ چې د سواد امن دی هغه د بیماری د سټیټ ته او هغه د سیول انتظامیه ته د امن حواله کړی شي، خو وسیله نه هغه خپل بیرکونو ته واپس لاړ شي او پولیسو او دلی انتظامیه یا د حکومتي واکداران دي هغه ته د امن حواله کړی شي، نو امن به ټینګ شي. داسې ونه شو او سواد کې امن خراب شو نو ولس به په خپل عمل لپاره راوځي او که بیا چې وسله راني او که دوه ورڅکی دوه بیا ازادي به دې
لنډ غونته کراته دا وایا په دې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند چې په صوبه کې واکمنی لري دا غوی کوم مشران راغلي وو یا دا غوی کوم ګډون پکې وو؟
دا غوی ګډون پکې بالکل نه وو، دا د پاکستان تحریک انصاف یا دا غوی چې مشران یا دا غوی ذلي یو کس پکې نه وو، دا غوی نه علاوه نور ټول سیاسي ګوندونه د هوټل اسوسییشن بشران د ظلمو تنظیمونه او د ولسي پاسن بشران دې ګډون وکړو.
صحیح، ډیر ډیر مننه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
سره سم په سیمه کې چې سره وانی لمحه په لمحه غړای پړای تاسو ته غړای په غړای تاسو ته تازه معلومات درکو ورجو بنو ته هم د امن په نامه باندې پښتون ژغورنې غورځنګ او ټولو سیاسي ګوندونو دغه تکي د لاریون تابعیا کړي وا عمر وزیر دغه لاریون ته ورغلې عمر ستړی مشي څنګه چې تاسو ویلو چې د میلاد چوک نه به دا لاریون پیلېږي نو اوس دغه لاریون چرته ده؟
مننه مجید بابر، بالکل دغه لاریون چې میلاد پارک نه 2 بجې دوی وخت ورکړي خو په 3 بجې صد پاسه دوی روان شول او بیا د بنو خار نه دوی تیر شول، بنو پرېس کلب مخه ته دوی غونډه وکړه چې هغه اوس سو منټه مخکې یعنی په 15 بجې باندې سره ته ورسېده. دغه لاریون چې کوم وو د امن لپاره وو، په دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیوري لاندې وو، د دې نه علاوه په دې کې عام خلکو ګډون درلوده، بیا په ځانګړي ډول سیاسي ګوندونه خو په هغه کې عوامي نشتل ګوند زیاتره ورکران شامل وو او ورسره ورسره چې کوم وکیلان دي دلته د بنو بار کونسل په هغه کې هم په زیاتره وکیلان په دې تراغلي وو په دې کې شرکت وکړو او نور عام ولس وسلګونه خلک چې کوم دواره جمع شي وو دوی د امن غوښتنه
کوي. عمر چې کله دوی کوم غونډه وکړه تاسو ویل د بنو د خبريالانو د مرکز مخې ته په دغه ویناو کې مهمه د دوی سره غوښتنه وه؟
سومره هم چې مشران وو سومره هم ویناوي غوښوي، ډېر زیاتو کسانو ویناوي وکړي. یو خبره باندې دوی کله کوچه د ډېر وخت نه په دغه سیمه باندې ترهګری روانه ده او دوی بیا دې ته تیار نه دي چې سور لس کاله مخکې چې کومه دشتګردي وای روانه ده هغه یو ځل بیا تازه شي. دوی په دې زور ورکو بیا خصوصا دوی د امنیتي ځواکونو نه زیاتره غوښتنه کولې او دوی دا هم وویل چې قسم را هم حکومت د دې ذمہوار دي خو دلته واک د غوي سره دي زیاتره د دې ادارې سره دي د امنیتي ادارو نه دوی غوښتنه کوي
عمر
سره ور سره
عمر لند راته وای آیا دا لاریونوس ختم شوه دي خلک خپل خپل کورونو سیمه روان شي؟
بالکل 15 بجې څنګه چې ماوډان دی 15 بجې د غلاریون چې کم دی هغه ختم شو، دا 2 غنټې دوی چې کم دی وخت ولرلو په بنو بازار کې واکو کو بیا دا بنو پرېس کلب مخه ته اخري غونډه وکړه، دا ویناوي پکې وشوي او د امن غوښتنه کوله او د یو خبره بلدا چې دوی تور پورې قسم راځم ویناوالو چې په بنو خار کې دننه بیا ور سیر ما جاني خیل پاکا خیل دو میل هوټل دغه کې دوی دا تور پر کو چې دلته دفترونه جوړ کړي دي وسلوالو حکومت نه خواست کړي چې هغه مخه دی ونیسي کنه بیا به ولس مجبور وي دوی به د جلوس په شکل کې ورزي او هغه دفترونه بس وزوي دا دوی په ټولو ویناو کې دا تور پر کو
د دې تور پاړه باندې حکومت سن دی ویلي
د دې نه وړاندې خو حکومت په وار وار ویلي دي چې دوی د وسلوالو زیاده ځانګړي عملیات چې کم دی هغه ته دوام ورکړي دي دغه شانتي دفترونه دوی ته اجازه نه ورکوي او بیا هم دغه خلک تور پورې کوي او وایي چې دوی ثبوتونه لري دوی به ورته وخی چې په دغه ځایونه کې دوی دفترونه لري او په وخت ته دي مخاوني ول.
آیا د آزادو ذرایونو د دې پخلې شوې دي چې دغه وسلوال واقعیت نه هم په دې سیمو کې دفترونه لري؟
بالکل د آزادو ریونه د دې پخلې شوې دي چې ځای په ځای دلته په بنو ټاونشپ خو شای سیمو کې خصوصا د دوی په وینا چې کم دوی تورونه پورې کوي چې د ګډ په نامه چې دوی یادوي چې کم د دوی ته خوخ وی یا د دوی اغه نامه ورکوي آزاد زره یو د غرنګ دغه چکم لریون کون کی دی اغه د وای چ پدې کې دغه دفترونه لري او آزاد زره هم د پخلې کوي.
صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د نه نه تر ماځګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوري. څنګه تاسو ته معلومه ده خبرونو کې تاسو هم واورئ چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سو سات مخ کې د لاهور د لیبرټي سلولار نه د لانګ مارچ هغه ورته د حقيقي ازادۍ لانګ مارچ نوم ورکړی دی. داغي پیل شوه دی زمونږ خبريال طاهر خان په دغه لاریون باندې نظر ساتي. هغه ته ورجو طاهر خان ستړی مشه څنګه چې د دینه مخکې تاسو ویل چې عمران خان د لیبرټي سلولار تر رسیدل او خپل وینا ګډونوالو ته وینا کوله دغه وینا مهم ټکی سو.
سلام تاسو ته یو واری بیا تاسو اوریدونکو ته د عمران خان په وینا کې مهم خبرې وي او د هغه چې کوم د ایسای مشر تیر ورس په د باندې کوم تنقید کړي وو نو د عمران خان د وینا یو نقطه هغه تنقید ته جواب هم وو. د دایو چې دینه غواړي چې ځنې خبرې دی وکړي لیکن او دا د ملک په د ملک لوجه دی نه غواړي چې ځنې شیانو کې خال بته دا خبره وکړه چې داغه دغه وینا چې و د عیسائی د مشر دی کې ځنې سیاسي شیانو نو بارل نور خوځات په دې موضوع باندې شونه دریم نو دویمه خبره هغه مهم دا و د مقصد هدف د دې لانګ مارچ هغه دا چې دوی دا نہ دے ذات دا پارا کئی نہ دا سیاست دا پارا کئی بلکہ دا دا پا نظر دا دے حقیقی آزادے دا غیل پارا دا مارچ دے آو دا بیا پا اسنی حکومت بانے مرکز کے چکم دے پاگے باندے ہم انتقادو کر آو دا خبر مکلا چھے پا دا باندے خود تنقید شوے دے لیکن دا دے خلقو چھے دا 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 واو کلا چھے دی کرپشن کے بدنوانے کے فساد کے دی ککړ دی لاس دری داغه چا ذکر نه ک نیو خدا خبر او کړه او دویم دا چې کم اعظم سواتی نن سبا سینیټر د پی ٹی آی دغه نیول شروع داغه بارے کې هم خبر او کړه چې په د خلکو باندې زیاتې او ظلم کیږي نو بهرحال د مارچ شروع شوه دی او په زرګونو خلک پکې دي او دغه مارچ به لکه څنګه مخکې مونږ ویلو نن به دی هم د لاهور په شاوخوا کې الته شپه تیری سبا به دی به د ګجرامالا د پاره روانيږي او چې کم پروګرام پی ٹی آی اعلان
عمران خان په دې تقریر کې کوم داسې نوې خبره نه و دا او ماغه زړې خبرې وې چې د تیرو سو کلونو نه هغه کوي هغه موجوده واکدارانو ته د پاکستان تحریک د پاکستان مسلم لیگ او نور ګوندونو مشرانو ته غلو وای او د هغه پر ضد باندې د حقيقي ازادۍ خبره کوي بیا د دې ترڅنګ د واشنگتن او د لندن خبره کوي نو آیا عمدہ سے دا چپ دے تقریر کے سنو خبر نوا ام پخوانے خبر دی واغ خبر دی چې د پاکستان د پوز آئی ایس آئی مشر او دا آئی ایس پی آر مشر ویلی وی چې دا د ځان جوړ شوی یو بیانیه ده.
هم دا سے دا داغه د عمران خان د وینا اکثر ټکی هو هم هغه وو چې هغه کرنا لری کرشته وی دی د په جلسو کې مظاهرو کې کومې خبرې کړې دي کغه د فوج حوالے سره وی کغه د خپل مخالفینو په حوالے سره وی کغه د پاکستان د نظام حوالے سره وی لکه څنګه تاسو د امریکا دغه خبر هم د چي دی وای چې د خلاف د امریکای له خوا سازش شوی نو پاره کې خدا خبر خو تکرار وکړ البته چې ان کې د ایسای د تازه بیان راغلو نو د هغه ته هم یو قسم جواب ویل خو دې وای چې لکه څنګه ما مخکې مو د وچ ډیر شیان خود ته معلوم دي لیکن نه غواړي چې پاره باندې خبرو کې او دې چې وای د وچ د چپ يم دا صرف د ملک په خاطر باندې نو سړي نه خبره خو نه غوښوم کې نن دا دغه اولنې وینا وا او به کتي شي ځکه چې دا خو نن په 28 په اکتوبر دی شروع شو بیا په تقریبا یو هفته باندې وی او په اوبو برج بیا روسو کم تقریبا دی سکه د اسلام آباد تر سي تر سي ځکه چې مرکزی حکومت خو
صحیح. طاهر خان ستاسو आवाज قطع شو کله ما غږ تاسو را دي تاسو خپل خبره له دوام ورکي او دې موږ تاسو مشال لري ته او طاهر خان تاسو خپل خبرې له دوام ورک جی
چې دا عمران خان
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د طاهر خان سره زمونږ د ټلیفون لیکه کې ستونزه ده، مونږ هڅه کوو چې طاهر خان ته بیا ورشو او هغه سره دغه خبره چې کوم د لانګ مارچ پاړه باندې ده هغه سره ته ورسو. طاهر خان زما غږ تاسو ته راځي؟ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او لږ شیبه کې به مونږ طاهر خان سره بیا وصل شو او دغه لانګ مارچ پاړه باندې به د هغه د خولي تازه څرګندونه وورو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې اوري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د لاهور د لیبرټي سلو لارې نه د لانګ مارچ شروعات کړې دي او اوړمبنۍ وینا یې کړې ده طاهر خان را سره دي. طاهر خان، تاسو خپل خبر له دوام ورکې لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا خو ډومبه وینا وا او په دغه وینا کې د زیات تر هغه عمومي او هغه تکراری موضوعات باره کې خبر وکا. د دین علاوه یو خداره ته وایي طاهر خان چې آیا په دغه څنګه چې موږ په ټولنیو رسنو په ټی وی غانو ګورو چې دومره خلق نشته، نو آیا دغه ته عام تاسو راځي چې خلق دغه لنګ مارچ ته ندی راغلي؟
گور نن خو اولنې ورځ دا پیل دی شروع دا، او زمانه نظر دا دی چې د کې فقط د لاهور یا د شاوخوا علاقو خلک ځکه چې دا به د جی ټی روډ دی تیریږي چې باغې باندې ډیر زیات خارونه دي، او دسه مونږ د پی ټی آی د مشرانو اوریدل دي چې د کم کمزې مشران دي نو هغه ته ویل شوی دي چې هغه په خپل ځایونو کې په خپل خارونو کې هلته د جلسو د پاره د غونډو د پاره هغه ترتیبات ونیسي. نو دا سه احتمال شته چې دغه وجه دومره خلک نه سمره چې به یو ګمان کېدل، لیکن یو خبره دا چې کله عمران خان په 2014 کال کې چې کله ماشه حکومت جوړ شو دغه روس کم د بیا مارش شروع، نو هغه وخت هم ماته دیږي دا وخت یې نو نسبتا دا وخت پکې دغه خلک هغه زیات وو، لیکن او دغه مطمئن ښکارېده ځکه چې هغه کله تقریر کو هغه وینا نو بیا چې کله دا ویډیو غان خبريږي او موږ ګورو نو نسبتا خلک شته، خو لیکن هغه عمر خلک سونه مده په جلسو کې په خار کې هغه رنګ خو نشته، لیکن چون کې نن آغاز دی او آغاز فقط د لاهور پورې دی نو ممکن ده چې هغه عمر خلک نوی راغلي سبه چې د خلکو توقع کېده.
طاهر خان لنډ غون تکراته وای داسې په ټولنیو رسنو باندې تصویرونه خبريږي ویډیو غان خبريږي چې په اسلام آباد کې امنیتي ګامونه ډیر زیات ټینګړي شي وي دي، کنټینرې لګول شي وي دي، لارې بندې کړل شي وي دي، تاسو څه ویني؟
دا خبره درسته چې اسه کنټینر خود وړاندې نه په اسلام آباد کې خودلې شوی وي، لیکن نن په چې کوم ریډ زون دی چې اسلام آباد کې چې الته اهم عمارتونه دي ودانې دي الته کنټینر اوس خودلې شوی دي چې الته لارې بندې شوی دي، لیکن چونکه عمران خان په سلورم د نومبر را رسې اسلام آباد ته او هغه چې کوم د اسلام آباد انتظامی ته یو درخواست وکړو د دغه مظاهره ته پاره نو غزه دلته چې کوم سرینګر های وے دا یا کشمیر های وے به ورته مخ کې وي التا چې کوم د جناین علاقہ دا بیا غي سره اچنا چټ علاقہ دا هغه سیمه دی خوړ کوم د مولانا فضل الرحمن یو ناشته کړو، نو اخو هغه ځای لري دی دا او بل عمران خان نن وجه د مارچ با پرمنوي ریډ زون ته بنه داخليږي، لیکن دا غي نه باوجود هم مرکزی حکومت د اسلام آباد کې یو خو د سند پولیس هم راغلي دي، نیما فوزی چې کوم ځواک ته رینجرز اغیم زې په ځای شوی دي او ځنه کنټینر خوځنه برخه کې لګیدلې دي، لیکن د اسلام آباد عام سړکونه چې دي هغه بند دي هغه آزاد دي چې عمران خان خو لا د راتلو په صورت دي. صحیح
ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګورئ اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. کله چې د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د ویناو پر ضد باندې د پاکستان د پوز د ویان جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ایسای د مشر جنرال نوید انجم سرګندونه وکړې، نو دغه په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر مخکښ سیاستوالانو خبرې کړې دي. په دغه خبرو باندې مبنی زموږ همکار شانواز ترګزی دا راپور برابر کړی.
د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ویلي پاکستان یوازې په جمهوري او آئینی طریقه ترقی کولای شي، داسې نه چې ځینې قوتونه ښکاره وایي چې دا خو جمهوري ملک دی خو بیا فیصلې دي پټ پناه په بندو قبرو کې کوي. په لاهور کې د اکتوبر په 20مه د یاد ګوند پخوانی وفاقي وزیرانو د آی ایس آی د مشر او د پوز د ترجمان د پریس کانفرنس په غبرګون کې خپل پریس کانفرنس کړی او زیاته کړې ده که پوز غیر سیاسي دی نو بیا پریس کانفرنس ولې کاوه. د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی دغه کانفرنس ته د پوزي مشرانو د دې خبرې پر د عمل کې ویلي پوز خو د هرې خبرې نوټس اخلي. نو په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس په دوران د ناراضي نوټس ولې وانه خست. د شاه محمود قریشی نو ورستو په خوانی وفاقي وزیر اسد عمر خبرې کړې. اسد عمر وویل پوزي مشرانو په خپل خبره کې ویلي چې پاکستان د کرکو په بنیاد مات شوی. نو اسد عمر ورسره اتفاق وکړ چې همدغه سیدا خو نو وړي بیا سوال وکړو چې کله تاسو پام کړی چې دغه کرکی ولی پیدا شوی؟
یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام
دزکه مات شوی چې د پاکستان د عوامو په خواهش باندې عمل نو شوی. د ملک د اکثریتي رائے ختمولو کوشش شوی په ځای د دې چې فیصله د جمهوریت تلار شوی وي هغه د طاقت په بنیاد د کېدو کوشش شوی
او طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی.
د پوز او د اسد عمر اشاره په 1971 کې د مشرقي پاکستان چې اوس نوم بنگلاديش دی د موجوده پاکستان نه د بیلتون اړه تا و.
تاسو مشال لري ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم پرون د پوز لویان جنرال بابر افتخار سره یو ځای خبری غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند له لوري د پوز د بیانې د خبریال اسد شریف وجن یو د عمران خان د هغې دعوی ذکر وکړ چې ګواکې حکومت یې د بهرني سازش له وجې ړنګ شوی وو. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې.
دا د پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل دی چې د ISI مشر د میډیا سره نیغ په نیغه خبرې کړي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې د شپې د هغې په مخ کې د غیر آئینی خواهشاتو اظهار کاوه او د ورځې په رڼا کې بل څه ویل. داسې څه خبره وه چې د ISI مشر دې سرګندونو ته اړکه. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي بیګا مشال لیډو ته ویل چې فوزی اسټابلیشمنت د 1300 میاشتو او په ځانګړې توګه د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو نه وروسته د سخت فشار سره مخ دی او د سوشل میډیا له لارې ورباندې نیوکې روانې وي. نو ځکه خبره دې ځای ته راورسېده.
اب انکو مجبور هوکې جو بہت سارے جو سوالات تھے عمران خان اور
هغه اوس مجبور شو چې د اسټابلیشمنت او عمران خان د اړیکو بے باوری د تحریک سایفر د معاملې او ارشد شریف د وژنې په اړه پښتنې جواب کړي. پوز له یو داسې اواز په کارو چې مستند وګڼل شي او واوریدل شي. نو زما په خیال دغه یو وجه و چې ڈی جی پریس کانفرنس وکړ او په پریس کانفرنس کې په خپل اقرار وکړ چې دانش کې دی چې ته مسلسل دروغ وای او تور لگاوی او دوی دی په خاموشی سره ووري.
اپ جو ہے وہ خاموشی سے اس کو سنتے ہیں.
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه لاهور د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نوموړي د اکتوبر په 15مه په پیښور کې یوې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې خبریال ارشد شریف په هدفي برید کې وجل شوی دی. عمران خان د چا د نوم اخستو بغیر وویل چې هغوی غوښتل چې ارشد شریف ووژني. په پیښور کې خبریال او شنون کې رفت الله اورگزی وایي چې اوس د پاکستان په سیاست کې د لانګ مارچ پر ځای د خبریال ارشد شریف وجنه تر ټولو ډیره مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
عمران خان صاحب پیښور کې دا ویلی چې زه چې د جمعه پر ورځ باندې بزه اعلان کوم چې مونږه لانګ مارچ کوم ځای نه لانچ کوو او څنګه مونږ پلانینګ دوی ټول. نو دا اچانک چې اعلان وشو هغه اعلان کې بیا عمران خان صاحب چې دی لکه د ارشد شریف د قتل چې دی دا خبره وکړه. نو دا خو سکلیر خبره چې دی باندې مطلب دی لکه وا خو ټیک ټاک هغه چې دی سیاست پکې یو روان دی.
د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخلت تل یو مهمه موضوع پاتې شوی دا وخت په وخت ور باندې سیاسي مشرانو نیوکه هم کړې دي. خو د پرون ورځې په پریس کانفرنس کې پوزي جرنیلانو وویل چې د فوز پر ضد د غدار او نیوټرل بیانیا زکه جوړ کړل شو چې فوز د غیر قانوني کار کولو نه انکار کړی وو. پختنه دادا چې په پوزي اسټابلیشمنت د نیوکو نو وروسته به آیا پوز په خپلو روایتي پالیسیو کې څه بدلون راولي؟ په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې پوز د خپلو ناسمو کارونو له کبله د فشار سره مخ دی او خلک یې په خبرو باور نه کوي. نو امکان لري چې رویه یې تر سرحده بدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 9:30 کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرین اورو.
د سوات په بری کوټ کې د سوات ولسی پاسون د سوري لاندې سیمه کې د امنیت لپاره احتجاجي مظاهره شوې ده. نن د احتجاجي غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مختار سبزي او د عوامي نېشنل ګوند ایوب اشاړي په ګډون سیاسي او ولسی مشرانو ویناګانې وکړې او له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن له لاهور تر اسلام آباد د خپل احتجاجي لاریون پیل کړی دی. نن د لاهور په لیبرټی چوک مظاهره چانو ته په وینا کې عمران خان وویل چې دغه لاریون د سیاست او یا ذاتی ګټو لپاره نه، بلکې د قام د ازادۍ لپاره دی. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وار لمخه د لاریون د مخې نیولو اعلان کړی دی. د سویلي وزیرستان په تحصیل شکتوی جنتا مرکی خیل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو پوځي سرتیری وژل شوی او نور درې زخمیان شوي دي. د پاکستان په پوځ د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خوراسانی منلې ده. په پېښور کې د ګمرک یا کسٹمز ادارې یو چارواکي ویلي دي چې د تیر کال د اوړي د دریو میاشتو پرتله سږ کال په جولای، اګست او سپتمبر کې د تورخم له لارې له افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده. بلخوا د سیمې سوداګر وایي چې په وروستیو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی، خو د تورخم په پوله د محدودیتونو له کبله سوداګرۍ ته تاوان هم رسیدلی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزارت دغه راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزاد اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات مړی نیول شوی دی. 45 کلن رضا حقیقت نجات د اکتوبر په 18 د برلن په یو روغتون کې مړ شوی وو. جسد یې د اکتوبر په 25 ایران ته د تدفین لپاره ولېږدول شو. د اکتوبر په 20 د حقیقت نجات مور بیگم جان رئیسی یو ویډیوي بیان خپور کړ چې پکې ویلی وو چې ایرانی امنیتي جنټانو یې د زوی جسد تښتولی دی.
تاسو مشال لري ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال لري ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي. اوریدونکو تاسو په یو راپور تر راغوم د اوریدونکو تاسو په یو راپور تر راغوم د اوکراین ویلې دي چې د روس لخوا د اوکراین پوز وای روس د دنیپر سیند په ختیځ سندکی د خپل پوځیانو پر غونډولو بوخته ده. د سیخکاری چې دواړه لوري هغه ست په چمتووالي بوخ دي چې د اوکراین په جنوب کې د خرسون خار پر سر کلی جګړه غنل کیږي. د همدا آزادې ریډیو د خبری مرکزی سانګ راپور جوړیات وړاندې کوم.
د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز نن جمعه ویلي چې مسکو په خرسون سیمه کې د اوکراین د روانو ځوابي عملیاتو د زیانونو د جبران لپاره خپل څه باندې زر سرتیری سیمې ته لیږلي. دغه دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې د اشغالګرو ځواکونو قمانداني په خپل پرسونل کې د ورختایۍ د مخنیوي لپاره له هرې لارې هڅه کوي چې د خپلو پوځیانو مړینه پټه کړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر زیاته کړي د خرسون سیمې پر استخوا کې په موقتی اشغال سویو ساحو کې د دشمن ډلو د استحکاماتو نشي لیدل سوي چې څه باندې زر کسان هلته ګمارل سوي دي. دغه دفتر ویلي چې ملکیان په خرسون ښار کې د دنی پر سیند له راسته څنډو چپی څنډې ته روان دي. اوکراین د خرسون ښار او د هغه د مرکز د نیولو لپاره پوځي عملیات پر مخ بیایي. روسي ځواکونو دغه ساحې د جګړې په لومړۍ ورځو کې نیولې دي. اوکراینی ځواکونو خرسون له لویدیت څخه کلابند کړي او د دنی پر رود پراسته څنډه کې د روسیې پر پوځي اډه حمله کړې دي. چارواکي وایي سخت اراضي او بد هوا د دې سبب سوي چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د پوځ عمده پرمختګ ځنډنه سي. خرسون له څلورو قسمن اشغال سوي ولایتونو څخه یو دی چې تیر میاشتې روسیې د نیولو ادعا وکړه. مسکو دا مهال یوازې پر هغه سیمه کنټرول لري چې کریمیا چاپ وزمی ته غزیدل لار ورڅخه تیر سوي ده. دغه راز د دنی پر سیند پر خولې هم ولکا ټینګه کړي. دغه سیند اوکراین پر دو برخو سره ویشي. کریمیا هغه سیمه ده چې روسیې په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره الحاق کړله. په خرسون کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو پرون پنځشنبه ویلي چې له دې شارت څخه باندې او 10000 کسان وتلي چې په هغه کې د مسکو لخوا ګمارل سوي محلي چارواکي هم شامل دي. د اوکراین پاوځ نن ویلي چې ځواکونه یې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 44 روسی پوځیان وژلي او د دوی ځواکونو د وسلو یوه ډیپو او د مهماتو یوه زیرمه هم ویجاړه کړې ده. خو دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د دې ترڅنګ د چچنیا رهبر رمضان قادیروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد ګڼل کیږي ویلي چې په خرسون کې روانه اونۍ د اوکراین پر راکټي حمله کې د 23 سرتیری وژل شوی او 85 تنه نور ټپیان شوی دي. دا تبصره غیر عادي ځکه ګڼل کیږي چې مسکو په لور ځواکونه د جګړې په ډګر کې تر ډیره خپل مرګ جوړه نه تاییدوي. په ختیځ سیمه دونیتسک کې د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو نن ویلي د روسیې پر راکټي حمله کې څلور ځایي اوسیدونکي هم وژل شوی دي. د اوکراین د انرژي پر سکتور د روسیې هوایی راکټي او د ډرون حمله د دې سبب شوی چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره د برېښنا پرچاوي زیاته سي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لوی ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخامخ دي. د راپورونو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په سلګونو زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې
خدای تمیل نیولې ده. نو توکل به په خدای کوو. نور خو کومه هیله هم نشته او نور کوم عاید هم نشته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دو کال نه ډېر کې چې وزګار ما قرار کور کې هماره خوا ته لیزل کوم چې کېدای شي چېرته کار پیدا کوم. خو متاسفانه شرکتونه نشته، کاروبار نشته، نه کوم بل عاید شته. زون ډیره سخته سوې ده. خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډیر په سختۍ تیره وو. زما امر روان دی او اوس ایران پاتې چې د زمي مصارف لرګي یا زغال د بل کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډیر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشی د کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د قانون او پټرولیم په وزارت کې کار کوي خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته خپل دنده له لاسه ورکړه.
حالا ما فعلا نه رای عاید داریم نه رای
اوس نه کوم عاید لرو او نه هم د دې هیله کو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي امارت وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې ترسره کړو او اوس چې هر ادارې ته ضرورت کار نه راکول کیږي
اصلا بر ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطن بایو په دې هیواد کې په تیر د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په څو ټویټونو کې ویلي چې وطن بایو کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پریښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي خو د ټولو لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو این ډی پی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 200,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمیر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بیکاره شوي وو 15,000 تنه ښودلی وو. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوې ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوې دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی په کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کوښښ کوي او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمني د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډیر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ ماسې وتړل شوې چې په دې هیواد کې د بیکاری د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کیږي ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوند شرکتونو او ماسو سره کار کاوه.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
پدونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
پسلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هونه تر ماځي ګر تر شپه بجو پورې نه خپنه غوري. د اکتوبر په 20مه خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف د پاکستان د پوسټ د ویان په بیان خپل ردی عمل کې ویلي چې د ممکنه طرحه غری خبرتیا یا خبر ورکول د وزیر اعلی نه بلکې د طرحه غری رد محکمه کار دی. ورشد شریف ته په دړکو کې هیڅ دروغ نه او د هغه مرګ د غدړکی رښتیا ثابت کړي. دوی زیاتوي چې حکومت د خبري اعلانو په شمول هر مهم شخصیت ته پروتوکول ورکول یو عام خبره ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د شبیر جان پر راپور.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف خپل یو ویډیو پیغام کې ویلی دی چې خبریال ارشد شریف ته د ترهګرو لخوا د وژلو دړکی رښتینی وی او په کینیا کې د هغه وژلو دغه دړکی رښتیا ثابت کړی دی. وای د ترهګرې دړکونه حکومت خبرول د ترهګرې ضد محکمې کار دی نه چې د وزیر اعلی.
سی ٹی ڈی کا ادارہ دہشت گردوں کے حوالے سے معلومات دینا، تھریٹ الرٹس جاری کرنا اور دہشت گردی کے حوالے سے کارروائیاں کرنا،
دا ترہگرو پاڑا معلومات ورکول، دا ترہگرے پہ خوب حقلا خبرتیا ورکول اور دا ترہگرے ضد کارروائیاں دا ترہگرے ضد محکمے یا سی ٹی ڈی کارونو کی شامل دی. دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا ترہگرے پاڑا خبر ورکول سرا ہس کار نشتہ دے، دا دا ادارو دا روٹین کار وی اور ہمغوی دا کوی او کچرے دا طرح گرے دا دڑکو خبر غلط ہو پی بنیاد یا دروغ ہو نو ارشد شریف با پکینیا کی نہ وجل کے دو او تر سوچ حقتا پا پروٹوکول ورکول خبر دا نو دا خیبر پختونخوا حکومت طریقہ کار دے چې کم هم مهم شخصیت کا هغه صحافی وی کا سیاستدان وی کا سوک هم او پا ایرپورٹ باندزی او دی غواڑی نو حقتا با پروٹوکول افسر خدمات ورکل لکی گی.
اگر وہ مانگے تو اس کو پروٹوکول افسر کی خدمات دے دی جاتی ہیں.
دے نوڑان دے دا پاکستان فوج وین پا دیڑا خپل یو خبری کانفرنس کے دا سوال پور تکڑو چی خیبر پختونخوا حکومت دا اگست پا پینزما دا وزیر اعلی محمود خان پا ہدایت ارشد شریف تا دا خطر خبرتیا یو لکھ پور کڑے چی دا ٹی ٹی پی یو وڈالا ارشد شریف پناہ کول شي نو ول متعلقہ اداروں سره دا شریک نکړل شو. دې ځا تکړه چې دا سره پټو نو چې خبريال ارشد شریف د بهر ملک ته لیګل لپاره دوی دا سه د خطر خبر جاری کړي ځکه هغه ملک نه پرې هودل غوښتل او د صوبایي حکومت په سرکاري پروتوکول کې ایرپورټ ته رسول شوی دی او سفر پر سره دوی پوره پوره کومک کړي دي. پېښور کې خبريال محمود جان بابر وای چې تر اوسه یو حکومت بغیر د سوجې یو خبريال لپاره پروتوکول مونگ نه دلی دلی او بل دغه خبریال چې کار په اسلام آباد کې کوي نو د خیبر پختونخوا نه ورته څنګه دړکې ورکړل کیږي. دی وای دا هم یو سوال دی.
پروتوکول په صوبه کې کله هم ورکړی کیږي نو په هغه د پاره یو خاص کرایټیریا دی. په دې کې سرکاري خلک راځي، سرکاري منمانه په دې کې راځي، په دې کې هغه خلک راځي چې د چا د سرکار سره سم معاملې وي. اوس دوی وایي چې مونږ ارشد شریف هم د دې ځینې پروتوکول کې وسته دي. نو زه په دې خبره باندې نه پوهېږم چې په پروتوکول کې یو صحافي کوم ځای کې راځي. ما تر اوسه پورې د صحافي پروتوکول نه دی کتلی او که هغه د سټیټ ګیسټ په تور راغلی، د صوبې د منما په تور راغلی، نو بیا هم هغه کې بس لار وي. باقي د ترټ الرټ خبره چې کومه ده دې ته هم ډېر حیران یو چې ارشد شریف په اسلام آباد کې صحافت کوي او ترټ الرټ دغه باره کې د خیبر پختونخوا نه جاری کیږي. د دې مطلب دا دی چې د دې صوبې سرکاري اختیار د خپل غرض د پاره چا استعمال کړی دی. اوس دا پته نه لګي چې هغه تیر کې انصاف د پارټۍ په تور کړی دی که عمران خان په دې باندې کړی دی که د صوبایي حکومت چرته کړی دی.
دا پامل دا چې اسلام آباد کې کارکونکي خبریال ارشد شریف د اگست په لسمه پېښور باچا خان هوایي ډګر نه ملک نه بهر وتلی وو او بیا د اکتوبر په درویشتمه کینیا کې وجل شو. خلا کرا پته نه لګي چې د مرګ په سوجه او چا کړه دی. د پاکستان حکومت په دې اړه د پلټنو اعلان هم کړی دی او د پلټنو یو مخصوص ټیم به کینیا ته هم په دې حق لزی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د کسٹم یا ګمرک ادارې یو چارواکي ویلي دی چې د تیر کال پر تله سخت کال په اوړي کې د تورخم له لارې سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان پرون مشال ریډیو ته وویل پاکستان سخت کال په جولای، اگست او سپتمبر کې د تورخم له لارې د 1.6 میلیون ډالرو شیان افغانستان ته لیږلي دي، خو سوداګر وایي پخوا به تجارت خورا زیات وو او د کمیدو یو مهم لامل یې دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوی دی. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
په پېښور کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 1.6 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاسټ ایئر د جولای، اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالرز برآمدات شوی او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوې ده. تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالرز تا په برآمدات کې رسیدل دي. د افغانستان نه چې کم سامان راځي پاکستان ته او پاغي باندې کم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغي کې مخه اضافه شوې ده. او تقریبا 3.2 میلیون ډالرز ته رسیدلې ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر څه د پورې په صادرات او وارداتو کې اضافه شوی، خو په خوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لا غیر سي هلته بانکي نظام غیر فعال شوی او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی. نو دیو جنا څومره تجاران چې دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی او دې لوجې دوه طرفه تجارت کې اضافه شوی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ لامل په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلته سفری بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکی نظام کې د اصلاحات وکړای شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
مشال ریډیو ته وګي ورزو. کراچۍ ته د کراچۍ پولیس وایي چې یو ښځه د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوې ده او مقدمه یې په درج کړې ده. د کراچۍ پولیسو نیو کراچۍ شارع نور جہاں تانی مشر ایس ایچ او آفتاب عباسی مشال ریڈیو ته ویل چې اکتوبر په وشتما یې په بلال کالونی سیمه کې خلکو په یو ښځه د قرآن د سپکاوي تورونه لګولي وو چې دوی بیا هغه مېرمنه نیولې ده خو ذهنی ناروغه معلومیږي. د قرآن د سوزولو خبر خپرېدو سمدستي ورسته په ګڼشمیر کې قهرجنو مظاهره چیانو د پولیسو په تاڼه هم برید کړی چې په انخته کې وو پولیس سپایان جوبل شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د کراچۍ نه نیازري خان راکړي.
د کراچۍ ښار نیو کراچۍ شارع نور جہاں تانی پولیسو مشر ایس ایچ او آفتاب عباسی د اکتوبر په اتشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په ویشتمه یو ښځه د قرآن د سپکاوي په تور نیولې ده او د مذهب د سپکاوي قانون لاندې په مقدمه درج کړې ده. دی وایي چې دا یو ذهني ناروغه یا نفسیاتي ښځه ده. د نیو کراچۍ بلال کالونی سیمه کې خلکو په دغه مېرمنې د قرآن د سوځولو تور لګولې دي. موږ مقدمه درج کړې ده او د میوش عمران په نوم یو مېرمن پکې نیولې ده. خدا ذهنی ناروغه معلومیږي او د دریو کلونو راهسه د کراچۍ په عباسی روغتون کې درملنه هم روانه ده او د دې د علاج اسناد هم شتون لري. دا پولیسو په وینا د قرآن د سوځولو خبر خپرېدو سمدستي بیا ګڼ شمېر کې قهرجنو مظاهره چیانو د پولیسو پټانا برید کړي چې په نخته کې بیا اته پولیس پیان جوبل شوې دي او د پولیسو ګاډو او تانې ته هم زیان اخته دي. دا سیمه د پولیسو ایس ایس پی معروف عثمان بیا مشال لیډیو ته ویلي چې قهرجنو مظاهره چیانو غوښتل چې د قرآن د سپکاوي په تور کې نیولې شوې میرمن دي هغوی ته وسپاري او بیا د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ انخته هم شوې. د پولیسو په وینا د احتجاج په وخت په پولیسو حمله کوونکی او سرکاري املاک ته زیان رسولو کې ککړ اته کسانی هم نیولې دي. نورې پلټنې روانې دي او د مذهب د سپکاوي په تور چې کومه میرمن نیولې ده د هغې تعلق د سن دادو سیمې څخه دی. بلخوا بیا د نیولې شوې میرمن خاوند عمران علي مشال لیډیو ته ویلي چې میرمن یې ذهني ناروغه ده او د تیرو 15 کالو راهسي علاج هم روان دي. په میرمن یې په کراچۍ نیو کراچۍ سیمه کې گاونډیانو او نورو خلکو د مذهب د سپکاوی تورونه لګولي او مقدمه پی هم درج کړی ده. هغه ویلي چې وسله یری لامل په کراچۍ کې خپل کور ته هم نشي تللی.
میری بیوی جو ہے نا جی وہ ذہنی بیمار ہے
دے وئی چ زما خزا ذہنی ناروغ دا سو زلا د کور نہ ہم تختی دلی ما ولا ڈیر علاج ہم کڑے دا میرمنی د درملنی ٹول ثبوت نہ ہم درم میرمن می قران ہندے سوزولے بلچا سوزولی او گئی ہگے تا پلاس کی ور کڑے دی
پھر لا کرنا ان کے ہاتھ میں رکھ دیا
پانی ولے شوی میرمن در شوی مقدمہ کی د مذہب د سپکاوی بادی لگولی دی پولیس وائی چ د پیخے پلٹنی ہم پیل کڑی دی قانون پوہان وائی چ پاکستان کی د مذہب د سپکاوی پنوم دا ڈول پیخی رامنست کیگی چ زیات تر پکی نور مذہب منون کی پنخ کیگی او ذاتی شخړو کی هم د مذہب د سپکاوی تورونا لگول کیگی د پاکستان سپریم کورٹ پار غړې او نامتو وکیل ضیا احمد ایوان د اکتوبر پاتشتما مشال لیډیو تو ویل چې د مذهب د سپکاوی په ضد قانون شته قانون کې ښکارا لارښوینی هم موجود دي په ذهنی ناروغ خلکو هم د مذهب د سپکاوی تورونه لګول کیږي په کار دا چې علما په جماعتونو او خپل بیانونو کې خلکو ته پوهه ورکړي خو د بدمرغه دلته ریاست خپلې ذمہواری نه پوره کوي نو بیا بیا دا ډول پیخي کیږي تیر کال پاکستان کې د مذهب د سپکاوی په تور د پنجاب په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکن وګړی وجلې شوی بو. پاکستان کی د بشری حقونو لپاره کارکون کے غیر سرکاری تنظیم سنٹر فار سوشل جسٹس سخ کال پخپل یو راپور کی ویلی وو چې تیر کال په 2021 کې د مذهب د سپکاوی د قانون لاندې هیواد کې دریاتیا مقدمه جوړی شوی چې زیات تر په پنجاب صوبې کې تر چوی دی نیاز علی مشال ریډیو کراچی
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګی په پاکستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای ویلي چې په ټول خیبر پختونخوا کې د سیلاب ځپلو سیمو سروې پیل کړې ده او په ټانک او اسماعیل خان کې د معاوضو لړۍ پیل کړې ده ادارې زیاته کړې چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلکو ته د معاوضو لړۍ روانه ده او چې چا ته معاوضه نه ده ترلاسه شوې نو هغوی لپاره به د مداخلو په کیمپ کې یو مرکزي پرانیزي یو مرکز پرانیزي چېرته چې خلک خپل شکایتونه درج کولی شي دغه اړه د مونږ همکار شاهین بونیری د پی ڈی ایم ای ویان احسان داوود سره خبري کړي را دي چې داوود
څومره هم علاقه کې چې چرته سیلابي صورتحال ته شوه د نقصانات شوې دي په ټوله خیبر پختونخوا کې چې د سروې یو عمل روان دی سروې کېږي خو په سروې باندې به خامخا ټایم لاګي د پی ڈی ایم ای او نور چې کومې ادارې دي تحصیلي انتظامیا ده کارسکو 1122 دا او کا د ریلیف ډپارټمنټ سره ریلیټډ نور سمره ادارې دي د ټولو ټارګټ دا او چې خلکو ته په ستاریکا باندې په سر کې سانتیاګو ورساو سو پورې چې د معاوضو خبره ده په ټانکو پټی خان کې د معاوضو چې کم لړۍ ده دا پیل شوې ده دلته خلکو ته معاوضه لګیا دي ورکړل کېږي او نور چې سمره ځلې دي په دې کې د سروې چې کم د داروانه ده نو چې څنګه هم سروې مکمل شي په لاس ورځو کې دننه مکمل کېږي په میاشت پس مکمل کېږي خلکو تباب معاوضه ورکول شروع شي
تاسو به څومره معاوضه ورکوي او دا معاوضه به خلکو ته څنګه ملوي
دا د سروې په مطابق معاوضه ورکړل کېږي چې کم کورونا په مکمله توګه زیان شوی دي هغه ته 400,000 روپۍ ورکوي او چې کم جزوی دي غیته چې دی یو لک 70,000 روپۍ دا د خیبر پختونخوا چې کم دی د واخ مخکنه دا یو سیستم را روان دی تاسو ته به هم پاته وي چې په قبایلی سیمو کې د اپریشنو دوران کې په یو لک 70,000 نه زیات کورونا چې دی دې ته چا تجزیه او چا ته مکمل نقصان رسیدلې دی نو په دې سلسله کې هم دا غا چې کم اماونت چې کم مقدار دی د پیسو دا حکومت ورکوي لګیا دی نو دا چې کم د سیلاب نه دا نقصانونه شوي دي هغه د سروې مطابق چې کم کورونا په مکمله توګه زیان شوي دي هغه ته 400,000 او چې کم داسې دي چې هغه جزوی دي نو 1,000,000 روپۍ خو البته دا چې کم خلک په سیلاب کې د ژوند یې لاسه ورکړی دی نو هغه ته حکومت چې دی 800,000 روپۍ معاوضه ورکوي
دا ورسب د دې سیرابونو سره سره بیا د شمالي وزیرستان هغه بې کور خلک دي چې هغه د جنگ جګړې او د بیقرارۍ له وجې بې کور شوی او هغه خپل سیمو ته نه دي ستانه شوی او هغه سره هغه مالی مرسته غواړي او هغه یلکه چې مو سره مالی مرسته نکې څنګه چې پکار دي نو په غاړه سوای
بالکل دا سدا چې د شمالي افغانستان چې دی یو لاک لاس درا پورې خاندانونه چې دی دا به کور شوی وي او په دې کې اوس 15,000 سره کم زیات پاتې دي. خو په دې کې څه خلک داسې هم دي تاسو ته به پته وي چې مونږ پی ڈی ایم اے دوی ته 12,000 او 8,000 یعنی 10,000 روپۍ د میاشتې نغدي مرسته ورکوي چې د 12,000 د روزګار د غدې لپاره دي نغدې مرسته دي او 8,000 د راشن په مات کې ورکوي. خو څه خلک داسې وي چې هغه علاقې کلیئر وي خلک واپس تللي وي خو دوی واپس نه وي تللي او اوسه پورې دوی د معاوضه اخستې ده 10,000 روپۍ چې د میاشتې کوم امداد دی دا یې اخستو. نو حکومت اوس فیصله وکړه چې د افغانستان نه هم متاثرین را روان دي او ورسره ورسره دا خلک هم. نو په دې کې بیا څه کم 10,000 خلک چې دي دا د معاوضه بند کړی شوې ده د میاشتې چې کم نغدې مرستې وي په دې کې د څه خلکو دا شکایت دی چې دوی واپس نه دي تللي. په دې کې خصوصا بیا ما د خیل چې کوم قبیله ده د هغې دا شکایت دی چې دوی واپس نه دي تللي او مرسته بند شوې دي. په دې باندې بیا حکومت او زمونږ چې کومه اداره ده نور چې کومې متعلقه ادارې دي په دې باندې میټینګ شوې ده او د ذیلي انتظامیې په تروبا په باکا خیل کیمپ کې د دې لپاره گریونس ډیسک جوړېږي چې د چا دا شکایت وي هغه به راځي او خپل چې دی هغه به دا ثابتوي چې دلته زمو علاقه نه ده کلیئر او ماته د مرستې جاری شي. نو دا فیصله فلحال شوې ده او دا ډېر خوشخبری ده د خلکو دپاره چې په دې طریقه باندې به ویریفیکیشن یا د تصدیق عمل وشي نو دنه پس به بیا حکومت فیصله کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
روزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د مشال ریډیو د نن حساسات خبرونه د دروستي خبري غړې د دروستي خبرونو د لنډیز د پاره ما خپل همکار شاهین بونیری لورکو.
د سوات په بریکوټ کې د سوات ولسی پاسوند سوري لاندې سیمه کې د امنیت لپاره احتجاجي مظاهره شوې ده. نن د احتجاجي غونډې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین، د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مختار سبزي او د عوامي نېشنل ګوند ایوب اشاړي په ګډون سیاسي او ولسی مشرانو ویناګانې وکړې او له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن له لاهور تر اسلام آباد د خپل احتجاجي لاریون پیل کړی دی. نن د لاهور په لیبرټی چوک مظاهره چانو ته په وینا کې عمران خان وویل چې دا غلاریون د سیاست او یا ذاتی ګټو لپاره نه بلکې د قام د ازادۍ لپاره دی. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وار لمخه د لاریون د مخې نیولو اعلان کړی دی. د سویلي وزیرستان په تحصیل شکتوی جنتا مرکی خیل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو پوځي سرتیری وژل شوی او نور درې زخمیان شوي دي. د پاکستان په پوز د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خوراسانی منلې ده. په پیښور کې د ګمرک یا کسٹمز ادارې یو چارواکي ویلي دي چې د تیر کال د اوړي د دریو میاشتو پرتلا سږ کال په جولای، اګست او سپتمبر کې د تورخم له لارې له افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده. بلخوا د سیمې سوداګر وایي چې په وروستیو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی خو د تورخم په پولا د محدودیتونو له کبله سوداګرۍ ته تاوان هم رسیدلی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزارت دغه راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزاد اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات مړی نیول شوی دی. 45 کلن رضا حقیقت نجات د اکتوبر په 18مه د برلن په یو روغتون کې مړ شوی وو. جسد یې د اکتوبر په 25مه ایران ته د تدفین لپاره ولېږدول شو. د اکتوبر په 18مه د حقیقت نجات مور بیگم جان رئیسی یو ویډیوي بیان خپور کړ چې پکې ویلی وو چې ایرانی امنیتي جنټانو یې د زوی جسد تختولی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او یوم دې سره د مشال ریډیو نن نه ساته خبرونه وخت پای ته رسی. ما مجید بابر، شاهین بونیری، اسحاق امیری او د مشال ریډیو ټول ټیم ته اجازه راکړي کبه دې سپو تاسو پاتې شوې د امریکا غږ دی ریډیو بوري. خاد، آباد او بریالي اوسئ.